د طالبانو د حکومت سرچینو منلې چې دوی خپل پلوی او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقيف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نه خودو په شرط پرون ماخام ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، خو د خاغلی اعظم د نیول کېدو د انګیزې لامل او کره وخت په اړه معلومات ورنه کړل. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او دوی په اسانه د دغه ډول توقيفونو په اړه تبصره هم نه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سترګو کیږي چې ګواکې خاغلی اعظم لا توقيف خونی خپل زوی ته لیږلی دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي واشنگتن به پر ایران حد اکثر فشار ته دوام ورکړي. روبیو پرون دوشنبه په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د دې فشار هدف دا دی چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نکړي. روبیو د سخت دریځ روحاني مشر تر واک لاندې اټومي ایران اسرائیل امریکا او ټول نړۍ ته یو ګواښ بللې دی. امریکا په 13 جون میاشت کې د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره دروند زیان ورته واړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د اسرائیل له سفر وروسته قطر ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې روبیو په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. روبیو داسې مهال د منځنی ختیځ په سفر وتلی چې پر دوهې د اسرائیل د تیر اونۍ له برید وروسته سیمه کې ناندرۍ زیاتې شوې. لویدیځو اژانسونو لیکلي امریکا هڅه کوي چې د خپل دوو متحدانو اسرائیل او قطر ترمنځ ټوکېدلې ناندرۍ حل کړي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وړ مورز غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید پر دوهې د برید له کبله سزا ورکړل شي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د دوبۍ په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلی چې لوبډلې د نننۍ لوبې لپاره د چمتووالي تمرینونه بشپړ کړي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنگلاديش بیا دې جام کې تر اوسه 2 لوبې کړي چې سریلانکا ته یې بایللې، خو له هانګ کانګ څخه یې لوبه ګټلې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدرونه او فروز کون کو یو سل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مم د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدرمن نه فروز کون کی براترو غو جوړ او صحتمن تو سیری او د صحت چمې بوم پتن می خو جا ګللی ز کون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مې راستا سو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ تاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمن وپېژندل. د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمن پیژنو. د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک د څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جواب ګللی کون کو لته تاسو ټول کذر مونږ د کون کو نه هیرل لرم چې د لوس تر پای پرې را سره ملتیا وکړي او یو څه ذکري قدر مونږ خو جوز د کون کو مخکې لدینې چې تاسو لوس پیل کوم لته تاسو ټول درنوز د کون کو نه هیرل لرم چې د لوس د پیل په شبو کې باید تاسو ټول درنوز د کون کې خپل زنو سره خپل قلم کتاب او کتابچا ولري تر څو د نن ورځې د لوس مهم نقاط په خپل کتابچو کې له زنو سره نوٹ کړئ. درنو خو جوز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع زکیه خدده دیده. ولو چې مېرمن زکیه خدده دی څوک وا څه ډول شخصیت وو کوم کارونه سرته رسولي دي او څنګه مېرمن زکیه خدده دی وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهور او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار شي. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله ولو چی زکیه خدادادی څوک و مېرمن زکیه خدادادی زکیه خدادادی څوک ده زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهور شزینه ورزشکارا او د مقاومت او اراده سمبول ده درنو خوشوز د کون کو ولو چی مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهور پرمختللې شزینه ورزشکارا د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او اراده یو سمبول یو بیلګه ده هغه په دیر لساو و ویم مریض کال کې د هرات په شار کې زیږیدلې ده ولو چی مېرمن زکیه خدادادی په دیر لساو و ویم مریض کال د هرات په شار کې زیږیدلې ده د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکول شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي مېرمن زکیه خدادادی که څه هم معلولیت او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله ډېر زیات سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغللې که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خدادادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي درنو او خوږ زده کوونکو ولو چی مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوی ده یعنی دا یو ځنی هاو لومړني افغانه مېرمن و کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د مېرمن زکیه خدادادی لسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړی دی زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و ځکه چې هغه لومړنی افغان مېرمن و چې په دې لوبو کې برخه واخیسته درنو خوږو زده کوونکو ولولو چې مېرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و یو تاریخي صحنه و ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغان مېرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې د افغانستان استازولي کول یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغان مېرمن د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامل د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه درنو خوږو زده کوونکو کوم سفر چې مېرمن زکیه خدادادی شروع کړی و دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن و د افغانستان کوم وضعیت چې وو د هغه له عمله څخه دې نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووزي نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات و بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د مېرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبه کې سیالي ترسره کړي او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دې وکولی شوی د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي اهمیت او د مقاومت سمبول درنو خوږو زده کوونکو زکیه خدادادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي یعنی مېرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغان مېرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و یعنی مېرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده. دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندوی کې وی چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغان میرمن ته کوم پیغام پریښودل دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وشیم افغان شزی حتی د مالیات سره د نړیوالو سیالیو ورتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم ترڅو دا وشیم، که څه هم افغان میرمنې مالیات لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو هنډ نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغانو ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول، مبارزه کول د دې ښکارندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. که چیرې یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام. زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. ترنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغان مېرمنو ته دا څرګنده کړله کچیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مېرمن زکیه خدادادی په پارا اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه مېرمنه وه چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه مېرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن زکیه خدادادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپیژندل مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیرې ورځې موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کومه افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات می عمرنی قدرمن و درونو زکون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شرغ واسم. د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع پوم پتر می درنو ګل لیست کون کوله که څنګه چې زمره تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د حقوقي تجربه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو. لکه څنګه چې پتیرو لستون کې موږ تاسو اوس موږ د ګران هیواد افغانستان زړورګي کار مانی افغان غشتل مرمنې و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی او اتل افغان مرمنه در پیژنو. هله د چې د درس تر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټول خوښ او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپل ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوٹ کړي، ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زکون کو خپل لوست پیل کوز. مراستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخت جعفری د لولو چی. شکردخت جعفری څوک و، سره ول شخصیت و، کوم کارنه د زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی؟ شکردخت جعفری، شکردخت جعفری څوک ده؟ شکردخت جعفری د افغانستان یو لمقشه فزیکپو او د تیبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلې دی. لولو چې شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي، او هم چنان شکردخ جعفری په 1992 کال د دایکنډي ولایت په سنگي تخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده، او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی، او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ، شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخ مرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله، او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې، او په دې برخه کې د دې موخه یوازنۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتپانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله، چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله، او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله، یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا، د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه، کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چش کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی، یعنی دغه وسیله چې د کوم شعاعګانې کوم وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري، او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري، او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمې شوې، یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله دغه قوم شعاعګانې چې کومې اترازان دي هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کومه اختراع وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله، او د سرطان د درملنې نور هم شکرلې، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي، یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړ کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لسترو وسیلو څخه وشمیرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي او داس ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري، خو مونږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمتر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شي چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی یا هم هغه ورانګي چې تر کنټرول لاندې راولي، او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه، په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه، یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړله، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټون کې لجملو څخه وشمرل سپله. نوموړی وست د برتانیا پستر علمی شخصیتونو کې شمرل کیږي، یعنی نوموړی وست د ایتالیا کې ول لستر شخصیتونو لجملې څخه شمرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپل دکترا چې و په برتانیا کې ورکه اخیستې و، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه احترا کوله نو هغه وخت هم په برتانیا کې واد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د شوتو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې دې پر وړاندې باندې و، د هغه سربېره هم شکردخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پرې شي دی هغه د دې شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شکردخ جعفری وایي که څه هم تاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو یې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. وسنۍ ژوند او فعالیتونه یې شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعال توګه سره فعالیت سرته رسول دي، نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دې سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دې سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دې ترلاسه کړي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړی وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړی دا ټولو مېرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې لپاره چې موږ او تاسو کولای شو چې پرمختګ وکړو او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړی د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی مېرمن شکردخ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځان څخه جوړ کړئ، ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده، یعنی میرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې میرمنو له جملو څخه وشمیرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکردخ جعفری څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درسه پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیلې مې منې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوستو شر اخلاست وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بوره سره مل پاتې سي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د ویرې په حق لده، دا چې ویره څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند کې، زموږ په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه اغېز لري. نن به په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست تاسې حاضر شوي اوسئ، تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه چې زموږ د ژوند لپاره ډېره اړینه ده چې موږ ورباندې پوه سو، تاسې د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلوو. موضوع مو ویره ده. خپله د ویرې احساس د ژوند یو ډیره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې، په بیلابیلو وختونو کې د دغه احساس تجربه موږ او تاسو کړې ده، او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ د دغه احساس سره مخامخ شوي. که څه هم کله چې دغه احساسات ډیر شدید وي یا هم دوامدار وي، نو زموږ ورځنی چارې یا زموږ د ورځنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغیز پرېږدي، خپل منفي اغیز لري. خو بیا هم د انسان یو طبیعي د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړي. مګر که چیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت شي، په ښه ډول سره کنټرول شي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې موږ آرام او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو، یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره به هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکارا کوي. د خطر کدی سي چې واقعي وي، کدی سي چې خیالي وي. مثلا دا سي یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل په سترګو وینو، دا یو څه واقعي دي. مګر خیالي به داس دي چې یو کار ته تر سره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم اسموینه تصویر کړی وي، تاسو د هغه د پایلو څخه، د هغه پیشي یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینه د نتایج څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کېدای شي منفي اوسي یا کېدای شي مثبت اوسي، مګر دلته کومه ویره چې زموږ په وجود کې ده، یا زموږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکاره کوي، هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کېدای شي واقعي اوسي، کېدای شي هم خیالي اوسي. مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د ناڅاپه پیښو یا هم د نامعلومو حالاتو په وړاندې څرګندېږي. د ناڅاپه پیښو مثلا نامبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلومو حالاتو په وړاندې، لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو د وی پی شي د حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې تدویر احساس کوي، یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید منفي اوسي یا شاید مثلا پایله نه خوښه اوسي یا تر دې پایله څخه ناراضه اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویر احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویر ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامداره وي او خیالي وي، که څه هم خیالي وي که واقعي وي، که چیرې ډېر مثلا بې ځایه، مطلب هم هغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامداره وي، اوږدمهاله وي، نو دلته د رواني یا بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې، زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د لمنځه وړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل شوی دی. یو طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیښو په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیښو په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیښو په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویره احساس چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو. یو ځنګلي حیوان داسې نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه ویره چې ده هغه طبیعي ده، یعنی یو نارمل حالت دی. دوهم ډول چې دی هغه، هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځانګړو شیانو څخه یا د ځانګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالي څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه ویره. مثلا ځینې کسان وایي چې د اوبو څخه بیریږي، ډېر سمندر ته درېدلی نسي، سمندر ته نږدې کېدلی نسي، یا ډېرو اوبو ته کتلی نسي، ځکه دوی د دغه اوبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان، داسې کسان هم موجود دي چې هغو د هغوی ویره د خلکو په منځ کې، مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسي دی د ویرې احساس کوي، یا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډېر اوسي، دلته دی د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځانګړو شیانو څخه، د ځینو ځانګړو حالاتو څخه یوه ډېره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي. بله بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی، چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید دغه ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دی، هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغیزمن کوي، زموږ په بدن باندې، زموږ په فزیکی روغتیا باندې، یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغیز کوي. څلورم ډول چې دی هغه سوشیال انزایټي دی یا اجتماعي ویره ده. د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره، موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمېر خلکو په منځ کې اوسو، یو ډول بیره موږ لرو. پلان کوي په زما په اړه څه فکر کوي، یا د خلک به ماته په کم نظر سره ګوري، دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده، دې ته ټولنیزه بیره ویل کیږي. یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي، دا هم یو د ویرې یو ډول دی چې دې ته اجتماعي یا سوشیال انزایټي ویل کیږي. پنځم ډول بیا دوامداره ویره ده، کرونیک فیر. دا بیا هغه ویره ده چې په اوږدمهال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډیر اوږدمهاله وي، دوامداره وي. مثلا د ناکامۍ څخه ویره، د راتلونکي په اړه اندېښنه. موږ همیشه د دې شي څخه ویره لرو چې په راتلونکي به څه پیښ شي، یا سبا که داسې یو څه پیښ شو څه به وسي. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامداره ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغیزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. ولې د ویرې احساس پېښېدلی سي؟ ویره چې ده هغه بیا هم د مختلف عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کوو، بیا موږ ځینې د ویرې احساس پیدا کیږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون، موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي مواد بدلون چې رامنځته کیږي، دا هم یو ډول یو ډول ویروس موږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بیل دي، هغه وغوړي، دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې د رامنځته کېدو لامل سي، مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه لکه د یو چا مړینه یا جلاوالی یا ځینې نورې پېښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالاتو سره مخامخ کېدل، د ماشوموالي تجربې، هغه پېښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوي وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي، که چېرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي، یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رارسېدلی وي، هغه پېښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع سوې وه، هماغه پېښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې، تر ځواني پورې، یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا نو ویره بیا کچې موږ هر څومره ځوان سو، هر څومره سیمبل ورسی، بیا هم هغه ویره زموږ په وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې، ځینې پیښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ په وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړي وي، تر هغه وخت چې ځواني جو سیمبل ورځي او حتی سپینجری سپینسره کیږي. د ویرې نشې نشانې تر څو چې ویره کېدای سي په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو ډولونو سره څرګند سي، مثلا ذهني نشي کېدای سي دوامدار اندېښنه د خطر په حکله زموږ همیشه تشويش داوي چې کچېری دا څه منفي سي، یا کچېری دا موضوع پایله داسي و، داسې یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نشه ده چې زموږ په وجود کې ښکاره کیږي، یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي، موږ بیریږو، یو ډول ویره لرو چې دا په دې حق له موږ یو غلط تصمیم ونی نیسو، مثلا بدني نشي د زړه تیز درزیدل، د سالندیدل، د بدن زیات خولې کول، یا کله کله زیات د یخوالې احساس کول، دا هم د ویرې نشي نشانی دي. کله چې موږ وبیریږو زړه مو تیز غورځي، یا مو سالند کیږي، یا مو بدن ډیر خولې کوي، یا هم برعکس ډیر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارامه یو، یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي، هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی، دا چې پاینده کې څه پیښیږي، ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینه پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی، په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی، یا د ویرې نشه ده، یا د ویرې په حکله موږ بې کنټروله احساسات لرو، نو دا د ویرې نشه نشانې دي. همدغه د ویرې احساس بیا کچېری په هر ډول حالاتو کې زموږ وجود باندې اغیزه پرېږدي، کچېری په عادي حد کې وي د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو کچېری دغه د ویرې احساس ډېر دوامدار وي، ډېر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي، مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي لکه استراب یا اندېښنه، یا په ډېر ژور خفګان یا ډیپریشن باندې موږ اخته کیږو چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پېښېږي. کېدای سي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې، موږ ویره ډېره لرو، ځان نسو کنټرولولای، موږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کیږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي، مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولای، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي، یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعه کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی، هغه ویر احساس، د ویرې احساس چې دی هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی، او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی یو. نو دلته کله چې ذهن رامه نوي، نو څه کولای چې شي اړیکې ولرو، نو څه کولای چې خپل ورځنی چارې مخته یوسو، نو څه کولای چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نه څه کولای. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي، مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډیر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کیږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې، مثلا د فشار ناروغي په مشکلې سور سره مخصوص، د فشار ناروغي راته پیدا سي، یا د زړه ناروغي راته پیدا سي، دا هغه د ویرې اغیزې دي چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنې کچېری ذهني درملنې داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ، د ویری سره د مخ کېدل په وخت کې کچيري د غلط سره تاسو مخ چې تاسو د ویری احساس کوئ نو باید په تدریجي ډول څخه د ویری څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کیږي ور سره واخلي دا رام کېدو د پاره ځینې فعالیتونه سره ورسوي. منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، د کافین او الکول او نشي مواد څخه استفاده وکړئ. کچيري په پنځمه مرحله کې د چې تاسو باید درملنه وکړئ، دا هغه مرحله ده کچيري تاسو ویره تر حد زیات وي، شدید وي او دوامدار وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نورو سره خبرې وکړئ، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کړئ او همیشه هڅه وکړئ مثبت فکر وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ وګرځېدلې وي تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنه زکونکو، هیله دا چیرو غو جوړ بیاسه وخت به مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست سره غلاست وایم. هیله دا چی د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بر سره مال اوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د اندیشنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندیشنې په حق معلومات لاس سره وړو چې د څه ډول یو احساس دی او څه ډول زموږ ورځنی چاري، زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست سره خلنی شي بر سره ملتیا وکړي او د دې موضوع څخه ګټه واخلي. هغه لاري چاري یا هغه لاشمونی چې په دې لوست کې دغه احساس په حق له یادونه ځنې کوو، تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د ډول احساسات سره مخ شئ د هغه لاشمونی څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ او په شډ ډول سره مدیریت کړئ ترڅو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندیشنه پیژنو چې اندیشنه څه ده. اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو، د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په اړه یو انسان فکر کوي. یعنی کله چې د ستونزې په اړه یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په اړه انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندیشنې احساس دی. یعنی د خپل ستونزو په اړه، د خپل راتلونکو په اړه یا د هغه نامعلوم حالاتو په اړه دی اندیشنه لري، د استرس لري، استراب لري. همدغه فکر یا همدغه فکر چې دغه حالاتو په اړه کوي یا د هغه څه په اړه کوي، کمدغه ته اندیشنه ول کیږي چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندیشنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنی کې داسې یو هغه ډول اندیشنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یي چې موږ د زینوشانه په حق له عادي ډول سره فکر کوو، مګر دا اندیشنه به کېدای شي چې ډیر جدي رواني ستونزو اوسي. یعنی دا فرق لري، موږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیشنه د سخت حالات سره، مثلا د یو نامعلوم حالات په حق له یو کس تر حد زیات اندیشنه لري یا د یو ستونزې په حق له یو کس تر حد زیات ستونزې لري. نو دغه ډول عادي ورځنی فکرونه او دغه اندیشنه یو د بل سره توپیر لري او کولای شي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیزه وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیشنه بیلابیل ونه سره څرګندېږي. یا دغه احساس چې څوک لري هغه کېدای شي په مختلفو شکلونو سره اوسي. یو هغه عادي اندیشنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په حق له فکر کول دي یا د هغه ستونزو په حق له اندیشنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالی ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیشنه چې د خپل اقتصادي یا مالی مسایلو په حق لري، دغه اندیشنه یو عادي اندیشنه ده. ځکه په دغه یو حالت کې انسان کشیر اندیشنه ولري دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ور کړی وي، یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یي چې دا عادي اندیشنه ده چې انسان د ډیر ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډیر شدید اندیشنه یا استراب دي چې هغه ته بسترس ویل کیږي، استراب ویل کیږي. دا تر حد زیات شدید اندیشنه ده کچيري زموږ دغه ورځنی ژوند یا د ورځنی ستونزو په حق له اندیشنه دوامدار اوسي. یعنی تقریبا د دوه هفتو څخه زموږ اندیشنه د یو موضوع په حق له دوام ولري تر دوه هفته پوري، نو دا دغه ډول اندیشنه چې دغه دوامدار او جدي اندیشنه ده، ډیره شدید اندیشنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهني یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځنی ژوند هغه اندیشنه چې د هغه عادي اندیشنه ده، کچیرې همدغه ورځنی ژوند ستونزو په حق له یا د ورځنی ژوند په حق له اندیشنه درلودل دوامدار سي اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزې رامنځته کوي. د اندیشنې بل ډول بیا وختي اندیشنه ده، چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیښې په مقابل کې دغه اندیشنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په حق له اندیشنه درلودل ده هم یو ډول عادي دي او هم وختي اندیشنه ده، چې د یو ځانګړي پیښې د خپل امتحان یو ځانګړي څه دي چې کله چې رامنځته سي، یعنی دوامدار نه وي. امتحان په حق له اندیشنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیشنه د منځه ځي. نو دغه ډول اندیشنې ته بیا وختي اندیشنه ویل کیږي. راځو د اندیشنې نشي نشانې ته، یعنی کله چې یو انسان د یو موضوع په هکله، د یو ستونزې په هکله، د یو حالاتو په هکله د اندیشنه لري، په دې کې کوم نشي نشانې څرګندېږي، یا هغه دغه نشي نشانې که چیرې تاسو ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندیشنې احساس په تاسو کې شته. لومړی ذهني نشي دي، کچېرې یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حق له د ستونزو د حل په حق له دی تصمیم نسی نیولای، دا یو ډول نشي ده چې د اندیښنې په حالت کې دي. یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی، نسی کولای پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکي. یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي، یو نامعلوم حالت دی، د نتیجې په حق له د پایلو په حق له دی نه پوهیږي، مګر دی دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کدای شي دغه نتیجه یا د پایله منفی ونوسی یا بد ونوسی. د دغه شانو په حق له کچیر یو څوک فکر ولري، نو دی ته نو دی باید پوسی چې دی اندیشنه لري، یعنی دی ځینې ذهني نشي دي. دغه اندیشنه کدای شي بدني نشي هم ولري، مثلا د زړه درزا زیاتېدل، یا مثلا د معدې درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی، یا د ستړیا احساس درلودل. دا بیا د اندیشنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکی ډول سره دا معلومیږي، بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندیشنې د احساس درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، دی بې صبر وي، قهر په قهر باندې ډیری، او ځان ډیر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندیشنې د احساس ځینې نشي نشانې دي. که چیرې تاسو دغه بدني نشي، احساساتي یا ذهني نشي په خپل ځان کې وویني، او تاسو د موضوع په حق له اندیشمن هم یاست، تاسو باید پوه سئ چې تاسو د اندیشنې منفي احساس لري. د اندیشنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندیشنه ولري او د هغه اندیشنه دوامدار سي، نو دا کېدای سي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي، او بدني روغتیا نشي نشاني موږ ویل چې مثلا کېدای سي د اندیشنې په وخت کې کچیرې دوامدار اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي، یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې د فزیکی لحاظ. د رواني لحاظ هم دی، د خفقان احساس ډیر لري، نا امید دی، ځان ډیر بې وسه احساسوي. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې تر څنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندیشمن یا اندیشنه لري دغه موضوع په حق له دی موضوع په حق له، او دغه اندیشنه دوامدار سي، نو په دې وخت کې په دې کې د ورتیا نست چې دی د خلکو سره کښینی، یا د خبري وکي، یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکي، د ګوشوالي یا ټولنیز انزوا یا یوازیتوب خوره کوي. نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کیږي، اړیکې له منځه ځي، او د په اړیکو کې ستونزې پیدا کیږي. په کار او د زده کړو په برخه کې هم د نسې کولای چې فعالیت وکړي، د فعالیتونو را کمزوري کیږي. کچیر اندیشنه دوامدار وي، د نسې کولای چې کار وکړي، ځکه په دې کې د کار کولو ورتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته، د ځان ډیر ستړی احساسوي، او تر څنګ نسې کولای چې زده کړه وکړي یا مطالعه وکړي. نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې د کولای چې نسې کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دا هغه بل ستونزه ده. د دغه هندیشنې د حلولو لپاره یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسو باید دغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسو وکولی شئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسو د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولی شئ د ذهني تمرکز بیلابیل ګیمونه شته، تاسو کولی شئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په ګټه اخیستنې خپل ذهني تمرکز زیات کړئ، یا هم کولی شئ چې د مراقبت د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سره ورسوي، د ژورې ساه اخیستلو تمرین یا هر هغه فعالیت چې هغه ستاسو خوښ وي، تاسو ته آرامتیا درکوي، تاسو کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سره ورسوي، یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولی شئ چې یوگا فعالیتونه سره ورسوي. یوگا به تاسو سره مرسته کوي چې ستاسو د ذهن او ستاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته شي او تاسو ته یو ډول ذهني آرامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولی شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتلو مو باید تر حد زیات او تر حد کم ونه اوسي، یعنی تقریبا د اوو څخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، هر سهار یا هم هر مازیګر، کچیر سهار اوسئ خو ډیره بهتره ده تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ او روغتیایي خواړه سم وخورئ، خپل تغذیه سم کړئ، خپل غذایي رژیم مو منظم کړئ. په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسئ او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروئ، مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین تاسو سره ورسوي هر ورځ او د خپل عادت وګرځوي، تر څنګه د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچېری هغه کتاب لوستل وي، کچېری هغه د هنري کارونو سره رسول وي، کچېری هغه موسیقي اوریدل وي، د خپل کورنۍ سره د خپل اندیشنې په حق له خبرې وکي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلي چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز درجاتوي، تاسو څخه د اندیشنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او تاسو څخه ورکوي. تر څنګه که چیرې دغه اندېښنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسو ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسو په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسو درمل وکاروئ یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ د دغه قانون په پورته کولو سره یا دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځان دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندېښمن یاست، هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملی ډول سره حل لاره پیدا کړئ، لاس په کار شئ تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت کېږدئ، د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره او د خپل ځان لپاره چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل ځان لپاره ځانګړی کړئ، چې په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سره ورسوي، کچېری هغه گیم کول وي، کچېری هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظم کی، د منفی خلکو څخه ځان لري وساتي. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفی افکار درکوي یا مثلا تاسو ساسي ارزښت درکموي یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفی نظریات او منفی احساس درکوي، تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدود کړئ، د هغه څخه ځان لري وساتئ او د هغه پر ځای د مثبت خلکو سره خپل اړیکه پیاوړې کړئ او د هغه سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځنی ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولري، او خپل مثبت افکارو ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، موږ تاسو نن د اندېښنې په حق لویل چې اندېښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوي وکړو او همدغه اندیشنه بیا څه ډول کولای سي چې زموږ په ذهني او فزیکی روغتیا باندې اغیز ولري او زموږ ذهني یا فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کینو. د همدغه لارو چارو د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو وکولای سي چې د اندیشنې مخنیوي وکړي او د اندیشنې څخه لیرې پاتې سي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چری
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 3 2 3 1 1.
خبر مشتق امن.